مشال ریډیو ته ستلیم شي د ماخام شپږ بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د دسمبر 28مه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم. په شمالي وزیرستان کې په کرفیو کې نرمي. د ترکی د وزیر اعظم پاکستان ته د سفر. د خیبر پختونخوا د پخواني سینیئر وزیر بشیر بلور د تلین مراسم. په پېښور کې د سوداګرانو د حکومت خلاف مظاهره. د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه تفصیلي رپورټونه لرو، خو اول زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د نن له 2:30 بجو تر 6 بجو کرفیو ختم کړل شوی ده. په پېښور کې تاجرانو د خپل مشر حاجی کابل خان د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی. او په مصر کې یو عدالت د 2011 کال د پاڅون درو مشهور فعالانو ته 3 کاله د بند سزا اورولې ده. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د نن د ماسپښین له 2:30 تر 6 بجو کرفیو ختم کړل شوی ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامی او امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د ماسپښین له 2:30 بجو تر 6 بجو کرفیو ختمه ده. د دې چارواکو په وینا له شمالي وزیرستان تلونکو او د سیمې ته ورتلونکو ټول لارې خلاصې دي او خلک به له څویري او اندېښنې په دې دوران کې تګ راتګ کولای شي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې له تیرو 6 ورځو راهیسې په پرلپسې توګه پر ګرځېدلو بندیز و. په پېښور کې تاجرانو د خپل مشر حاجی کابل خان د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. قهرجنو مظاهرچیانو نن د پېښور لوی جیټي سړک تر 6 ساعتو تړلی و او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د وژل سوي تاجر مشر حاجی کابل خان قاتلان دي ونیول سي او تاجرانو ته دي حفاظت ورکړل سي. د میو منډی مشر حاجی الف خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
حکومت ته پرزور مطالبه کوو چې دغه قاتلان زر تر زره ونیول شي. دا د پی ټی آی حکومت دا ټوټلی ناکام دی. د اوسه پورې نه خپل تاجر لا نه خپل یو عام شهري لا تحفظ نه دی ورکړی او نه ورکولی شي. دوی صرف د اقتدار مزی اخلي.
حاجی کابل خان تیر ورځ نامعلوم وسلوالو په پېښور کې وواژه. نوموړی په پېښور کې د میوه منډی مشر و او د خیبر پښتونخوا یو مشهور تاجر و. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان د پاکستان په دوه ورځني سفر لاهور ته رسیدلی دی. رجب طیب اردغان به د خپل دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم او ولسمشر سره له یو شمېر سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو سره لیده کاته کوي. له رجب طیب اردغان سره 40 کسیزه پلاوی هم ملګری دي، کوم چې به په پاکستان کې له تجارانو او کاروباریانو سره لیده کاته کوي او د دوه اړخیزو اړیکو او پنګا چولو په اړه به لارې چارې لټوي. ټاکل شوی ده چې ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان به له پاکستان سره د تجارت او پنګا چونې پر 4 یاداشتونو هم لاسلیک وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ژغ کړی دی چې د امن لار خپل کړي او د پښتنو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. د اتوار په ماښام د پېښور په نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي مخکښ بشیر احمد بلور د لومړي اتلین د پاړه په جوړ سوي غونډه کې اسفندیار ولی خان د څرګندونې وکړي.
اغه وخت مذاکرات کړي دي چې مذاکرات کې په جندل هم لکه مذاکرات څخه او دا اوس چې مذاکرات کې نو دي ټول په خدای مې قتل په هغه وخت زموږ مخالفت کړي دي چې موږ د دې سره مذاکرات نه نه ورته دا و چې خره ته وکړه کړه غواړه پښتو متلې له کونډه زو یا سخو بو یا مذاکرات کې مذاکرات ته کې نه خبر ور سره په خلاصم کې دې فساد نه.
اسفندیار ولی خان وویل چې خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه اتحادیان د ډرون بریدونو او نیټو ته د سامان وړلو لاریو د تړلو په بهانه خپل سیاست کوي. اسفندیار ولی خان وویل چې عمران خان او د هغه ملګري بل پلو د پښتنو پر خاوره د غیر ملکی ترهګرو پر موجودیت او هلو ځلو خاموش دي. نوموړي وویل د تحریک انصاف مشر نړۍ ته پښتانه د ترهګرو په شکل کې ورپېژندل غواړي. د نیټو چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ کې یو په یو برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د نیټو لخوا نن په خبره سوي یو بیان کې ویل شوی چې دا عسکر نن له هغه اورست ژوند د لاس ورکړ چې د دوی په وینا نیغ په نیغه د دشمن په ډزو ولګېدی. بیان د وژل شوي عسکر په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د نن له دې پیښې سره په روانه میاشت کې په افغانستان کې د نیټو د وژل شوو عسکرو شمیر اتو ته ورسېد. تېره اونۍ شپږ امریکایي عسکر هغه مهال ووژل شو چې د ماموریت پر مهال یې هلیکاپټر د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې راولویدی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وسی. ښاغلی کرزی پرون د یو شمیر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتی دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې وویل چې دی لا هم پر خپلو هغو شرایطو ټینګ ولاړ دی چې د دې تړون د لاسلیک په اړه یې په لویې جرګه کې وړاندې کړی و. په مصر کې یو عدالت د 2011 کال د پاڅون درو مشهورو فعالانو ته د درې کاله بند سزا اورولې ده. دې درې فعالانو احمد مهر، احمد دوها او محمد عادل د حسنی مبارک د اوږدمهاله رژیم د ړنګولو لپاره د پاڅون په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی و. دې کسانو ته د هغه احتجاج په تور کې سزا ورکول سوې ده چې د یو داسې نوي قانون پر ضد یې کړی و کوم چې د احتجاجونو مخه نیسي. چارواکو پر دوی دا تور هم لګولی دی چې د پر پولیسو یې بریدونه کړي دي. د روان کال په جولای کې د پوځ لخوا د ټاکل شوي ولسمشر محمد مرسي تر لری کولو وروسته دا لومړی ځل دی چې د داسې کسانو پر ضد عدالتي فیصله سوې ده چې اسلام پاله نه دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د عدالت دا پریکړه د مظاهرچیانو پر ضد د چاپو په پراخېدو تعبیروي. او د شام د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي چې په حلب ښار کې د حکومت د پوځي هلیکاپټرو په پرونیو هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي چې هلیکاپټرو بیرلي بمونه د حلب ښار پر هغو څو سیمو اچولي دي چې د یاغیانو وسلوالو په ولکه کې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په شمالي وزیرستان کې نن په کرفیو کې نرمي اعلان کل شوې ده چې نن تر ماخام شپږو بجو پورې به وي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان د پاکستان په سفر لاهور ته رسیدلی. په پیښور کې سوداګرانو د تحریک انصاف ګوند حکومت نه غوښتنه کړې باید دوی ته د تحفظ ورکړی شي.
تاجرانو زمګ د منډیانو له لاسه کرونا اربونو روپې ټیکسونه جمع کیږي او اس نیمل بدل نشته دی. اس سکون زمګ نشته. موږ سو کاروبار نه پریدي. موږ امن غواړو، سکون غواړو.
د پاک افغان یوې ډلې په پیښور کې په یو کانفرنس کې ویلي باید دواړه هیوادونه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
موږ ولسونه ډېر د دې نه اغېزمن شوي یو. کدا زموږ اقتصاد او کدا علمي برخه ده او کدا د امن لپاره ده. سیمه کې د امن لپاره او سیمه کې د تعلیم د ماحول لپاره او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونه له ډېرې مودې راهیسې خراب دي.
سلابونه راشي او ټول مزي او تارونه اشلالي ډي پي کې پاره خراسي زکه شکل په ون وشي و مخشي بل مخ نه راشي او په دمره تنکړي او مجبور کړی یو.
د مشال سره اوسي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د ماسپخین د 2:30 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې کرفیو ختمه کړی ده. د چارواکو د هم ویلي شمالي وزیرستان اتلونکو او د سیمې ته ورتلونکو ټوله لارې خلاصې دي او خلک به لسویری او اندېخنې په دغه وخت کې تګ راته کولای شي. په دې اړه مو لږ سات وړاندې د مشال ریډیو د خبريال نه تفصیل پوښتلو.
شمالي وزیرستان کې د 13 هو ورځو راهسه پر لپسې کرفیو یا ګرځبندیز دی چې لوجه د ځای خلکو په ډیرو ستونزو سره دوی مخول ټول داخلي او خارجي لارې بندې وي. خلکو ته د خوراکي دي چې هم ډیر زیات مشکلات وو. تازه تازه اوس خبر ده دی پولیټیکل انتظامی شمالي وزیرستان ایجنسی او د غرنګ په سیمه کې موجود امنیتی چارواکو مسریو ته وي چې نن د مسپخین 2:30 بجې نه تر ماښام 6 بجو پورې په کرفیو کې نه دی. او ټول هغه خلق د شمالي وزیرستان خلق چې هغه د شمالي وزیرستان نه بهر ایثار شوی دي دوی کولی شي چې سیمه ته دننه لاړ شي او په سیمه کې چې دننه کم خسته هغه خپل غواړي چې بهر ځي څه ضرورتونه وي نو بهر هم څه کولی شي په سیمه کې هم درد دوه هیڅ بندیز نشته او شپږو بجو پورې به په دې کې مکمله نرمي وي دین وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوای حافظ ګلبادر ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته ویلی وو چې تیره دوی د کرفیو ختمولو په لړ کې کم ګواښ کړی وو هغې دولت ته د جنگ دړکه ورکولو نه و بلکې د ولسي ستونزو ختمولو په لړ کې اعلان کړی وو او دولت نه هم د ولس د ستونزو په خاطر دې کرفیو ختم کړي او دولت نه دا غوښتنه کوي دوی دا هم ویلي وو چې د دولت سره چې د دوی کم امن لوزنامه د امن معاهده ده هغه هم برقراره ده اوس انتظامیه وایي چې دغه کرفیو ختم کړی سه او ټول خلک آزاد تګ راتګ کولی شي سیمه کې چې کم خلک دي هغه په دې باندې ډېر خوشحاله دي ځکه چې شمالي وزیرستان ټولې سیمې بند شوې وې خصوصا بیا میرعلي بازار کې چې کم توانونه رامخته شي اوسه پورې خلک هلته تلیم نه دي دلته ټوله بجلی هم کټ شوې ده په دې باره کې پولیټیکل انتظامیه وایي چې ضرب دغه بجلی هم ټیک کړی شي او دا یې هم وایي فرخنده وزیر چې په سیمه کې هیڅ نوره مسله نشته حالات د بهتري په طرف باندې روان دي او عوامو نه دا خواست کوي چې کډې دې نه کوي حالات د بهتري په طرف باندې روان دي دا هم انتظامیه وایي او ورسره چې کوم په جهي نظام خراب شوی دی په میرعلي کې دوی وایي چې دا به هم زر ټیک کړی شي چې هلته کمیونیکیشن یعنی د لینډ لاین پی ټی سی ایل چې کوم دی ټول بند کړی شوی دی هغه وایي هغه به هم کار شروع کړي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
مشال ریډیو ته غوږی د ترکی وزیر اعظم د پاکستان په دوه ورځنی سفر لاهور ته رسیدلې چرته چې نن په ایچ ایس ان کالج لاهور دوره کړې او هلته په یوې خصوصي کلتوري میلې کې ګډون کړی په دغه میله کې د سلورو باڼو صوبو د ګلګت بلتستان ثقافت او کلتوري سټالونه هم لګول شوي وو په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان د ګلپور سحر وختي د پاکستان په دورزنی سفر لاهور ته رسیدلې دي د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف نوموړی ته د لاهور په هوایي ډګر هرکلی وې د دوران ملمتا د یويشتو په سلامي ورکړې شو او آتشبازي وکړې شو رجب طیب اردوان با نن ماسپخین ایچ ایس ان کالج لاهور کې یو دستور کې ګډون کوي او وزیر اعظم نواز شریف با د نوموړی په درناوي کې د ماسپخین ملمستیا ورکوي د ترکی وزیر اعظم با پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د وزیر اعظم نواز شریف صدر ممنون حسین او نورو سیاسی مشرانو سربیره کاروباری خلکو سره هم ویني او پاکستان ترکی بزنس فورم کې به هم ګډون کوي د نوموړي سره د حکومتي لوړپوړو سربیره سلويختنی کاروباری پلاوی هم د پاکستان په سفر دی سوق چې بد تجارت او سرمایه‌کاري نوې موقع لټوي او دلته بعد د کاروباری خلکو سره په دغه اړه خبرې کوي رجب طیب اردوان با د تجارت او سرمایه‌کاري لړکه پاکستان سره د مفاهمت په سلورو یاداښتونو لاسلیک هم کوي
مشال ریډیو ته غوږی د عوامي نشل ګوند مشرانو تیر ماخام د خیبر پختونخوا وجل شوی په خوانې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور لومړی تلین ولمانس او په دغه دستوره کې د عوامي نشل ګوند مشرانو د وسوالو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې د پښتنو په خاوره کې د وینتو یبل بند کړي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
دا خدای بخلی بشیر احمد بلور پړم بیتلین دا عوامي نشل پارټي مشرانو وسلوالو طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی دی چې نور د پښتنو وجل پریک دی د امن لار خپل کړی او د پښتني خورینه بارني ترخګر او باسي د اتوار په ماخام په خبر نشتر حال کې دا عوامي نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان اول چې عمران خان او د هغه ملګری د ډرون بریدونو او د ناتو سپلای بندیز باندې سیاست کوي خو هغه د خلکو په حق لچپته کوم چې د پختنو پخورا د پختنو بچی وجنی
ڈرون کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے
د ڈرون مخالفت ولی کی گی وای چې دا زمونږ د هوایي حدونو خلاف ورزي کوي او دوی موجوده خای چې دې کې بی ګنا خلک مري زه ور سره منم یو وړشان پښتنه کوم د کپتان سیبنا ولی پاکستان صرف د فضائي حدونو خلاف ورزي کوي دا چې زمونږ په خوره د ځمکه په لار بارني خلک راغلي دي که ازبک تي چچن دي عرب او یو خوابل خوانه خلک راغلي دي او زمونږ په خوره زمونږ بچي وجني نو د دې په حق لا کپتان سی جیب والے گلے دے
تو پھر جو اس وقت چچن عرب ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ہماری سرزمین پہ اور ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے بارے میں کپتان صاحب کیوں خاموش ہے؟
اسفندیار خان زیادہ تکڑا چیز تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مشران ٹول نڑے تھا دا پختنو غلط رنگ اڑان دے کبھی اور ددی صوبے دا پارا بارانی امداد ہم بندول غواڑی
دنیا کو پختون ایک انتہا پسند کی حیثیت سے ایک دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے
ٹول نڑے تا پختانو یو انتہا پسند اور ترہگر پر شکل کے اڑان دے کبھی ڈیرا جب خبر ادا یو سڑے دا میاں والی ناراضی دو دا ملتان نا یو دا لاہور نا او بل دا پنڈے نا ٹول پپے خبر کی ادری گی اوائی چدا غیرتی پختانہ با دا ناٹو لارے بندوی والے پنجاب کی غیرتیان نشتا سا
سب کے سب پشاور میں کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ یہ غیرت مند پختون جو ہے تو یہ نیٹو کا سپلائی روکیں گے کیوں وہاں کوئی بے غیرت بیٹھے ہیں جو نیٹو کا سپلائی ہم نے روکا
وصل وال طالبان سرا دا خبر و اترو پہکلا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اویل چی حکومت لپکار دی چی دا مذاکرات و عمل زر تر زرا پیل کری
من خو آج وقت مذاکرات کری دی چی مذاکرات کیا پی جندن ہم نے چی مذاکرات سفر او دا اس را مذاکرات چی دوی دی تون پخدے میں لکتا چی بعد وقت لبن مخالفت کری دی چی من دلی دن سر مذاکرات کو ننم وقت دا وقت چی خرے تاو کہ لکن اگر پختو مطلی لکن دو یا سخو بویا کرن مذاکرات کے مذاکرات کو کہیں نہ خبر و سرو کا مسئلہ تم کہہ دے فساد نہ اجی سے وہ ساتھی لوگ آگے نمک کے زیست نہیں سمجھے
دا دین اولان دی دخدے بخلی بشیر احمد بلور مشرور حاجی غلام احمد بلور اوائل چی وصل والو نصرف دا درور او نور دا گند مشران اوجل بلکی پا دباندی همزان مرگی برید اکلو چی نور لس کسان پاکی ملشو خدا دی باوجود حقا طالبانو تا اپیل کوی چی نور دا پختنو وجن بند کلی او دا امن لار اختیار کلی
نو اے پختنو مجو کدی ورسول تو گوری نو پختنو مجو پاکستان حکومت نے تو خدا کا سن دیتا اس کا نظریہ تو قبول ہے کہ کلاش ہے تو پختانوں نے مطلب دیتا ہے آسمان چاہے
د تلین گډونوالو بشیر بلور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کې هغه د پښتون قام شهید وګرځولو
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي
مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې تیر ورځ د یو مشر تاجر حاجی کابل خان د وژنې وروسته نن د پیښور ټولو سوداګرانو احتجاجي مظاهره کړې او مین جی ټی روډ یې تر ډیر وخت پورې د ټرافیک لپاره بند کړی وو دوی د تحریک انصاف صوبائی حکومت نه غوښتنه کوي د حاجی کابل خان قاتلان دې زر تر زره ونیول شي او ټولو تاجرانو ته دې تحفظ ورکړی شي ګینې دوی به په پیښور کې کاروبارونه پرېږدي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو په شریکه یو درنه احتجاجي مظاهره وکړه مظاهرچیانو د حکومت په ضد نارې ووهلې او د پیښور غټه لار جی ټی روډ یې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تر شپږو غنټو پورې بند کړی وو او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی وژل شوي د فروټ منډۍ مشر تاجر د حاجي کابل خان قاتلان دې زر تر زره ونیول شي او ټولو تاجرانو ته دې تحفظ ورکړي شي حاجي الف خان چې د فروټ منډۍ صدر دې صدا رنګ وایي
حکومت ته غرزور مطالبه کوو چې دا قاتلان دې زر تر زره ونیول پی ٹی آئی حکومت دا ٹوٹلی ناکام دے دو سب پورے نہ خپل تاجر لا نہ خپل یو عام شہری لا تحفظ نہ دے ورکڑے او نہیں ورکول شی دے صرف دے اقتدار مزید اخلی دو پینزو کے ٹوڑا منگ دا روڈ بلاک کرے دے او سب پورے یو سڑی دے تا پوس نکلو چدا خلق سے غواری منگ پا دے خپل ملکی امن وارو صبح کی امن وارو دین منگ نسو توقع کو انہ دی چالس ورکول شی
دا پاکستان دا تاجرانو فیڈریشن دا خیبر پختونخوا صدر ملک سونی وای چې خیبر پختونخوا کې حکومت تاجرانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او دوی مجبور دي چې خپل کاروبارونه دلته بند کړي
زمګ په پیښور کې اوس سکون پاتې نشو هم زمګ د تاجرانو زمګ د منډیانو له لاسه کروڑونه اربونه روپې ټیکسونه جمع کیږي او اس نیمل بدل نشته دی اس سکون زمګ نشته موږ سو کاروبار نه پریدي موږ امن غواړو سکون غواړو ښه کاروبار غواړو خو حکومت د دړه زمګ د منډیانو ته اس قسم ترجیح نشته ډېر سپک نظر کوي دي موږ ته که صوبایي حکومت دے که وفاقی حکومت دے ٹول ناکام دی ٹول کرپشن دا پارا راضی خپل فیدو دا پارا راضی عوام دا پارا تاجرانو دا پارا اس قسم عزت تحفظ اسم نشتا سمگا بتر آغا پورے احتجاج جاری چھ سمگا سا حل دی رو نباسی بس دیر سنی شو منگم اس کاروبار منگا نکو بس پریدو عرصہ
دا وجہ وجل شوی تاجر کابل خان وراره موسا خان وای چې خیبر پختونخوا کې نه ډاکټران نه تاجران او نه عام اولس محفوظ دي
نه ډاکټران او فادرش ته بلو زم دوه درې تخته بولو دا یو بګي بازیاب او ټارګټ کلینګ روزانه کې ریاکشن غره کې دلته هم سړی وشتوال دی بلو زم روزانه ټارګټ کلینګ دلته هم د کراچي صورتحال روان دي منګ بدی کې شو خو دغه ویلو چې حکومت ناکام نه نور منګ بدی کې شو منګ دا وړو چې کم نه تاجران ته تحفظ پکار دا روزګاریان نه لکونه کروڑونه ربونه روپې ټیکسونه ورګي سمور ته کله چې روزګار نه گئی پری سم دینه وړو منګ لدی ایا عزت راګي بس نور منګ دي تر سوال دي ځان لنه چې ټول پښتونخوا منګ خپل دي پښتون قوم د پاره ته تلګي چې مهرباني وکړو نور پښتانه پرې ری وی بخای نور
ولی هم پدې لړ کې چې کله مون دا خیبر پښتونخوا حکومتي ویان شاه فرمان سره تماس ونول د هغوی مرستیال مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وی چې هغوی دفتری کارونه کې مصروف دي او خبر نشي کولی هم دغه رنګ چې کله د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونول نو هغوی هم د منسوبې پرانسته کې مصروف وو او چې کله د پاکستان تحریک انصاف میډیا کوارډینیټر اشتیاق عمر سره تماس ونول نو هغوی هم په دې اړه باندې خبرې ترې ونه کړې یادونه وړ ده چې دغه مظاهرچیانو په پاکستان تحریک انصاف او حکومت تکونه وکړ او ویې ویل کچر دوی د تحفظ ورنکړو او قاتلان یې گرفتار نکړل نو د احتجاج په توګه به دوی د پیښور نه خپل کاروبارونه بل خوا یوسي
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پېښور یونیورسيټي په ایریا سټڈی سنټر کې د پاکستان افغانستان د ولسی تړون د سوري لاندې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د میډیا د رول د سرخط لاندې دوه ورځنی کانفرنس تیر ماښام سرته ورسید د کانفرنس په پای کې د یو پریکړه لیک د لارې د دوه هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه وشوه چې د یو بل پر ضد د منفي پروپاګاندا نه ډډه وکړي او د یو بل خلاف د خپل خاورې د استعمالولو نه هم ډډه وکړي په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د کابل نه د کانفرنس ته راغلی ډاکټر خوشحال روحي د دغه پریکړلیک مهمه برخې په دا ډول بیان کړي
د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه کیږي چې دیو بل پر خاورې بریدونو کلکه ډډه وکړي او همدارس د پرپولا د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي او په دې برخه کې د جدي او عملی ګامونه پورته کړي پریوبل د تورونو لګولو او منفي تبلیغاتو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د بې باورۍ لامل ګرځي کلکه ډډه وکړي پاک افغان ولسی تړون د پاکستان حکومت د دې وینا کلک هرکلی کوي چې په افغانستان کې یوازې د منتخب دولت ملاتړ کوي او د کومې ځانګړې ډلې له پلوۍ څخه ډډه کوي
د کانفرنس ته په خپل وینا کې د پېښور د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر ډاکټر سرپراز خان وویل چې موجوده حالاتو کې باید خلک د ځان سره شامل کړي شي او د عقل او پوهې نه کار واغیستل شي
عقل فکر ولاړ نه دی حرکت کړي بدلون کړي تبدیلی کړي او ضرورت دا دی چې هغه دونه فراخ وي چې خلک اوباسي ځان نه خلک ځان کې شاملې دا بنیادی خبره ده او دې کې خلق ځان سره شامل ول دي خلق ځان نه شړل دي او غاید پر لاره صلح روغه جوړه د مینې د علم د پوها د مبارزه د ترقی دا نه کې د جګړې
او د کابل نه د کانفرنس ته راغلي د افغان کلتوري ټولنو د جرګې یو مشر اکبرجان پولاد د دې کانفرنس پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
افغان اولس کلر اوبر د دوړ اولسونه دي دغه د 15 کلنې جګړې لامل او دغه سیاستونه چې په سیمه کې د هیوادونو لمخ له خوا پلي کیږي موږ اولسونه ډیر د دینه غزمن شي ویو کدا زموږ اقتصاد او کدا علمی برخه ده او کدا د امن لپاره وده منګولسونه دته باید ډیر واهڅو چې دوی ګډ کار وکړي او د خپل پرمختګ لپاره او په سیمه کې د امن لپاره او سیمه کې د تعلیم د ماحول لپاره او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي ترڅو دغه مصیبت ته په ګډه ځان خلاص کړي
او د جرمني نه د کانفرنس ته راغلی ډاکټر سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې په مکمله توګه دا خبره سمنه ده چې ګنې د افغانستان او پاکستان د حالاتو سمولو چابي د نړیوالو قوتونو په لاس کې ده
خلک ډېرې خبره کوي چې چابي چې دی دا امریکي او د نړۍ د یورپیانو په لاس کې ده په دا د دې چابي زموږ په خپل لاس کې ده په کار چې موږ خپل کې لاسونه سره یو کو اړیکې مضبوطی کو علم
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لنډی کوتل تحصیل خلکوای د دوی زمکینی ټلیفونونه او انټرنیټ اکثر خرابي او سم کار نه کوي او د یو شمیر مسلو سره مخامخ کړی دی په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو
د خیبر جن سید لنډی کوتل تحصیل اوسیدونکي وایي چې دلته د ټیلیفون ایکسچینج د تیرې اوږدې مودې راهیسې سم کار نه کوي او د دوی په سیمه کې په سلګونه ځمکې ټیلیفونونه خاموشه پراته دي او انټرنیټ هم پرې نشي کارولی او د ټیلیفون عمله هم د دوی ستونزې نه هواروي. دوی وایي چې د یاد ایکسچینج مشینري ډېره زړه شوې ده او باید دې ته نوې مشینري ورکړی شي چې د ځایي خلکو د ټیلیفون د غستونزه هوار شي. په دې حکله د خیبر خوګخیلو سیمې یو تن کفایت مشال ریډیو ته وایي
جی زمونږ ټیلیفون مسله کې راغلی زمونږ ټیلیفون خرابې او دا هر وخت خرابې نو موږ یو چې موسغه یو نمبر موږ بدل که بل نمبر تر غواړو او دا زمونږ بار کالونه راځي بیا موږ لږ نیټ تر یوز کوو نو په هفته کې څلور پنځه ورځې موږ ځو او راځو. دوی دلته چې راشو ورته وي چې کس به هر شي چې کور ته لاړ شو بیا کس پته نه لګي بیا ورته ټیلیفون وکړو چې سبا به هر شي نن به هر شي کسانو پته نه لګي خو په خپله دې ځینه کار دا خلک نه کوه نو دا ایکسچینج بدلېده غواړي چې دا بدل شي چې مشینري موږ ته بدله کړه چې دا شي نه کله کیبل شلېدلی کله بلا مسئلے داش چا تختول هغه زمون ټلیفون چې خراب نو دا غوډه مشکله چې مونږه دنیا حالات نه خبر شو
او د خیبر زخخیل سیمې او تن زینت خان پر دې هم د ټلیفون استونزه صدا سي بیان کړه.
لکه پی ٹی سی ایل ٹیلیفون ته ډیرو خلکو ضرورت دی مخکې وو وسنشتا خو لکه لینونه یې صحیح نه یې کله یو بوري چې سلابونه راشي او ټول مزي او تارونه یې شلالي ډی پی کې پاره خراسي ټیک نه دی ځکه چې کله پې ون وشي یوه مخه شي بله مخه نه راشي و په دمره یې تنګ کړي او مجبوره کړي یو.
د خیبر جنسای د لنډی کوتل تحصیل د خلکو د ټیلیفون او انټرنیټ د غستونزه مو چې کله د یاد ایکسچینج اس ډی او افتخار ته وړاندې کړه نو دوی وویل
چونکی اف ډبلیو والا دا روډ له کولاوي تغې کې زمونږ کیبل ډیمیج زیات شو هغه مونږ ورځ پر ورځ باندې ډیمیج کې مونږ ریسټور کوو خو چې مخکې لاړ شي بیا بل ډیمیج راته وکړي نو خامخا نمبر یې خرابېږي د سره او په کې لږ ټایم مالي او کوشش کوو چې یاره انشاءالله دی خو موږ ته ټایم راکړی چې کال کې مونږ روډ جوړو. مونږ ایم سیک پرپوز ورکړی دی دریز مونږ دلته ورکړی دی په لنډ کوتل کې ان شاء الله کاغذ رالو اپ فایبر باندې کار کوي نو دا کیبلو مې بلو مسلې به ډېرې مونږ ته کمې شي او دې سره چې کم دی د انټرنیټ سپیډ هم خي ان شاء الله مین وجه هم دغه دا به ختم شي او جون کې دا روډ کله کمپلیټ شي کنه بیا به بالکل لنډ کوتل کې هیڅ قسمه مسله نه وي.
یاد دی وی چې دغه ایکسچینج خوښه ډېر ښکاله وړاندې دلته لګول شوی دی خو مشینري نه ده بدل کړی شوی او اوس د یاد سیمې خلک وایي چې باید دې ته د نوې مشینري ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده
ډان رسپنه په پاکستان کې د پولیو ناروغي په اړه لیکي په ل دوه کلونو راهیسې یوازې د شمالي او جنوبي وزیرستان شاوخوا درې لکه ماشومان د پولیو ناروغي مخنیوي له ساسکو محروم دي. مقاله زیاتوي د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې تر 2015 کال پورې پاکستان د پولیو ناروغي ختم نه کړه نو په اولس به د سفر نړیوال بندیزونه ولګول شي. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل ناورو
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې سږ کال په واویا کسانو کې د پولیو یا ګزړن ناروغي وایرس پیدا شوی دی. دا د تیر کال پرتله زیات کسان دي چې ګزړن وهلي دي. تیر کال په دې هیواد کې 50 کسان پولیو ناروغه کړي ول. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیر کال جون لمیاشتې راهیسې 15 لک ماشومان د پولیو له خطر سره مخامخ دي. په دوی کې یوازې 2,90,000 ماشومان د شمالي او جنوبي وزیرستان دي. دا هغه سیمې دي چې پکې وسلوالو د پولیو مخنیوي پر څاڅکو بندیز لګولی دی. د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي واکسینو پر ورکوونکو په حملو کې له 150 زیات کسان وژل شوي دي. په دوی کې امنیتي سرتیري هم شامل دي چې د پولیو مخنیوي کمپین ډلو ساتنه یې کوله. ډان ورځپاڼې لیکي قبایلي سیمې کراچۍ کوټه او شاوخوا سیمې او د خیبر پښتونخوا مختلفې برخې د پولیو ناروغۍ تر ټولو زیاتې ځپلي دي. په دې سیمو کې د پروپاګندې له کبله د پولیو مخنیوي واکسین نشي ورکول کېدی. لکه دا ویل کېږي چې دا څاڅکي په اسلام کې نه دی روا او یا هم د اسامه بن لادن تر پیښې وروسته وسلوال وایي د پولیو مخنیوي واکسین ورکوونکي کسان د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای کارکونکي دي. د دې له کبله دا ډېره ګرانه شوې ده چې پاکستان له پولیو پاک کړل شي. ډان ورځپاڼه لیکي دا خو د پاکستان حال دی. پولیو ناروغي له پاکستاني پولو وتلې ده. د ناروغي په ختمولو کې د پاکستان نه لیوالتیا او د حکومت بې کفایتي د دې سبب شوې ده چې اوس د نړۍ هیوادونو ماشومان د دې ناروغي له خطر سره مخامخ دي. په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان د ګزړن وارث د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته رسیدلی دی. تیر کال په جنوري کې په چین کې یو وشت ماشومان ګزړ ووهل. په ځپل شویو ماشومانو کې د پاکستان وایرس وموندل شو. همدا وایرس په مصر، فلسطین او اسرائیل کې هم موندل شوی دی او هلته حکومتونو د ناروغۍ مخنیوي واکسینی کمپینونه پیل کړل. په شام یا سوریه کې ولس ماشومان ګزړ ووهل چې وایرس یې له پاکستان ورغلی وو. د دې له کبله په نړیواله توګه د پاکستان په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. دې عواملو ته په کتو د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او اعلان وکړ چې که پاکستان تر 2015 ګزړ ناروغي ختم نه کړه نو پر وګړو یې د نړیوال سفر بندیزونه لګېدای شي. ډان ورځپاڼه زیاتوي د همدې خطر له کبله هند تر جنوري 2014 وروسته د پاکستانیانو هغه هیواد ته پر ورتګ بندیز لګولی دی. یوازې هغه پاکستانیان کولای شي هند ته ولاړ شي چې د پولیو مخنیوي واکسینو پاڼه ورسره وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماخام 5:30 بجې شپې دی لن خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د نن له 2:30 بجو بیا تر 6:00 بجو پورې کرفیو ختم کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د نن ماسپښین له 2:30 بجو بیا د مازګر تر 6:00 بجو پورې به په شمالي وزیرستان کې لګیدلی کرفیو ختموي. د چارواکو وویل چې له شمالي وزیرستان تلونکو او د سیمې ته ورتلونکو ټولې لارې به خلاص وي او خلک ولا سي چې بې لويري او اندېښنې په دې دوران کې تګ راتګ وکړي. په پېښور کې تاجرانو د خپل مشر حاجی کابل خان د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. قهرجن مظاهره چانو نن د پېښور لوی جی ټي سړک تر 6 ساعتونو تړلې وو او له حکومتې غوښتنه کوله چې د وژل شوي تاجر مشر حاجی کابل خان قاتلان دی ونیول سي او دوی ته د حفاظت ورکړل سي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان د پاکستان په دوه ورځني سفر لاهور ته رسیدلی دی. رجب طیب اردغان به د خپل دورې پر مهال له پاکستانیو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي او پر دوه اړخیزو چارو به ورسره خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په پر وسلوانو یې غږ کړی چې یو ځل بیا د امن لارې خپل کړي او د پښتنو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دا خبرې تیر ماښام د پېښور په نشتر حال کې د بشیر بلور د تلین په ویاړ کولې. د نیټو چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې یو عسکر وژلې سوې ده. د نیټو لخوا نن په خبر رسوي بیان کې ویل شوی دی چې دا عسکر نن له هغه ورسته ژوند لاس ورکړ چې د دوی په وینا نیغ په نیغه د دشمن په ډزو ولګېدی.
لند خبرونه مو د بوریوال کاکړ ناوړه د تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې د مشال همکارانی تاسو لپاره مهمه برخه بیانوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې آل فاټا سیاسي اتحاد ډرون حمله بندولو، عدالتي نظام تر فاټا غزولو، متاثرینو لپاره د 2 ارب روپو د امدادي پیکج اعلانولو او بلدیاتي انتخابات په فاټا کې د کولو غوښتنه کړې ده. اداري لیکي چې فاټا د اولس ته بالکل جایز غوښتنې دي ځکه چې په سیمه کې امن، خوشحالۍ او ترقۍ لپاره ضروری ده چې فاټا د خلکو د غوښتنې زر تر زره پوره کړي شي. اداري لیکي چې د ملک نورو برخو په شان په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات کې دل پکار دي او د بلدیاتي انتخاباتو د لارې د فاټا اولس به د خپل د خوخي غړي منتخب کړي او دا شان به ورته انصاف په خپل دورشل ملاويږي. اداري لیکي چې فاټا خلکو لا پکار دي چې ټول رايو زیشي او د مختلفو جرګو په صورت کې خپل आवाज حکومت ته ورسوي نو دا شان به حکومت هم مجبور شي او په سیمه کې به بلدیاتي انتخابات وکړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې سیلګری تاوه د ورکولو لپاره د فوري ګامونو اوچته ولو حکم ورکړی دی. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا له الله ډیر حسن ورکړی دی. کده ملاکند ډیویژن سوات، دیر او چترال وی او یا کده هزاره ډیویژن ابتاباد او مانسیرا ضلع وی د دنګ غرونو، ځنګلاتو او سندونو لوجه خپل سانی نه لري. خو بدقسمتۍ نه یو حکمران هم د ځایونو ته توجه نه ده ورکړی چې لوجه په صوبه کې سیاحت ته وده نه ده ملاو شوی او کمخ کې بعد ملک د نورو برخو نه لګ ډیر خلک د سیمو ته سیل لپاره راتلل نو د هغې په شمیر کې هم اوس تر ډیره دا کمیرا غلې دی او دا غي غټه وجه د امن او امان خراب صورتحال دی. اداري لیکي چې وزیر اعلی دا هدایت به په هغه صورت کې کارآمد وي چې انتظامیه پرې په صحیح توګه عمل وکړي او مقرره وخت کې خپل کارونه سرته ورسوي. دین علاوه صوبه کې سیاحتي شوبې ته وده ورکولو لپاره ضروری ده چې د نورو ملکونو د ماهرینو خدمات ترلاسه کړي شي نو دا شان به نه صرف سیلانیان په زیات شمیر کې راځي بلکې صوبې او ملک معیشت به ورسره هم ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان روز پانا لکی پا پاکستان کے سخ کال دا پولیو وو اویا کے سنا رپورٹ شوی چی دا تیر کال پرتلا زیاد تی. تیر کال دا پولیو اتا 500 کے سنا رپورٹ شوی وو. مکالا لکی پا پاکستان کے دا پولیو ناروغی زیادی دل نا صرف دا حواد لپار یو مسئلہ دا بلکہ دا دے نڑی والی ٹولنے لپار ہم دا خطر یو سبب جوڑی گی. پا پاکستان کے یو اشاریہ 15 ملین معشومان دا پولیو دا خطروں سرا مخامخ تی اور دا 2012 کال رہی سی دا حواد پا قبائلی سیمو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے دا پولیو پر کمپین بندیز دے چلوجی خواہشہ دولا کا نوی زرا معشومان د پولیو د ساسکونا بے برخی پاتی شوی دی. د 2012 کال د جولائی د میاشتی رہی سی د پولیو پر زید د کمپین چلولو لوجی د دیر شو زیاد کسان وجل شوی چپکی د پولیو د ناروغی پر زید اساس کی ورکون کی کارکون کی او امنیتی اہلکار شامل دی. ڈان لیکی په 2012 کال کې په چین کې یوشتو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ د وایرس تصدیق وشو چې ویل کېږي دغه وایرس د پاکستان لخوا وړل شوی. همدغه سی وایرس په مصر، فلسطین او اسرائیل کې هم مخې ته راغلی دی او په شام کې د پولیو ولس کې سونه داسې رپورټ شوی چې وایرس یې له پاکستان اغې سره تړاو لري. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي له منځه وړلو کې دلچسپي نه لري او غیر مؤثره دی، خو نیجی سیکټر هم په دې کې زیاتره برخه نه اخلي. دروازپانې په خبره ځکه چې اغیتا د پولیو نه هیڅ زیان نه رسیږي. ډان لیکي د پولیو ناروغي ختمول د ټولو برخوالو یا سټیک هولډر ذمہواری ده. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لا نه دی لاسلیک شوی، د خالی پروس نیټو افغان چارواکو د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو د پاتې کېدو په لایحه عمل کار پیل کړ. د نیټو افغانستان ترمنځ په معاهده کې هم زیاتره هغه خبرې شامل دي چې د امریکا او افغانستان په امنیتی موافقه کې دي، خو کېدای شي د لای عمل ته تر هغه حتمی شکل ورنکړل شي تر څو چې دغه هیواد له امریکا سره تړون نوی لاسلیک شوی. د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي، د افغان حکومت او د نیټو ترمنځ د خبرو د پیلېدو هدف د وخت نه ګټه پورته کول دي. رویټرز لیکي د افغانستان او نیټو ترمنځ د موافقې په صورت کې به کېدای شي چې د اتو نه والی تر 12,000 پورې تیری له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، چې مقصد به افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول وي.
مشال ریډیو تغوغي د یو سروې تر مخه د ازل زیاتره افغانان د روان کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه د یو شمېر خلکو نه د دغه هیواد په 13 ولایتونو کې پوښتنې شوې دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال قاسم سلمل ناورو.
د یوې تازه سروې له مخې چې د هیواد په 14 ولایتونو کې سوې، 50% هغو کسانو چې مرکه ورسره سوې ویلي چې دوی د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د دې غیر دولتي مؤسسې د څېړنې د برخې مسؤل حسن وفایي د دې سروې د خپرېدو پر مهال ویل چې خلک د انتخاباتو په اړه خوشبینه دي او غواړي په دې انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي.
کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آیا تاسو د 2019 کال د انتخاباتو لپاره غواړی رای ورکړی، اکثرو کسانو ویلي چې هو، یعنی 50% خلکو ویلي چې دوی د راتلونکو یا 2019 کال په انتخاباتو کې ګډون کوي. یوازې 8% پوښتل شوو کسانو ویلي چې رای نه ورکوي.
دا سروې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبره شوه شي چې خلک له نامنۍ د انتخاباتو له مشروعیت او په دې انتخابات کې د تقلب په اړه اندېښنه لري. په سروې کې دغه راز راغلي چې 46% خلک چې مرکه ورسره سوې نه پوهېږي چې د انتخابات پر مهال به امنیتي وضعیت څه ډول وي. دا کسان له راتلونکي ولسمشر څخه غواړي چې اداري فساد سره مبارزه وکړي او د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت جدي پاملرنه وکړي. دا سروې د اس بي اس په نامه مؤسسې لخوا د ډیموکراسي انټرنیشنل په مالی همکاري په 9 ورځو کې په 14 ولایتونو کې سوې ده. په سروې کې له 2500 کسانو سره مرکه سوې ده. په سروې کې ناامني د انتخابات په وړاندې یو له عمده ګواښونو څخه بلل سوي، خو د مدني ټولنې مسؤلین او یو شمېر سیاسي ګوندونه د دې سروې پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې دا سروې د واقعیتونو پر اساس نه ده سوې. د افغان میرمنو لپاره د شې ټولنې په نامه د یوې مؤسسې مسؤلې سید د سعادت حسینی په دې اړه ازادي ریډیو ته ویل،
و د دې شک می وینم ای نظر سنجی را، چرا که در این نظر سنجی خیلی سوالاتی بود که بی پاسخ مون.
زه د دې ټول پښتنې په اړه شک لرم، ځکه چې په دې نظر پښتنه کې ډیر سوالونه وو چې بې ځواب پاتې شول. لمړی خود وی ول چې په 9 ورځو کې دا ټول پښتنه کړي، په دې 9 ورځو کې ناممکنه ده چې له ټولو افغانانو څخه د پښتنه شوي وي. دا نظر پښتنه بشپړه نه ده، ځکه دوی یوازې د 9 ورځو لپاره 14 ولایتونو ته تللي دي.
د نامنوي ترڅنګ په یو شمېر کې سړه هوا هم هغه مسله ده چې د ملي شورا یو شمېر غړي یې په اړه اندېښنه لري او وایي چې شایي انتخابات وځنډول سي. خو د افغانستان د انتخابات خپله کمیسیون او امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې انتخابات به پر خپل وخت او پرته له کومې نامنۍ ترسره سي.
مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي چارواکي وایي کچېرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي لوازنامه لاسلیک نشي او امریکا خپل ټول عسكر له افغانستانه وباسي، واشنگتن بیا هم په دغه هیواد کې ځینې نور امنیتي اختیارات او لارې لري. د افغانستان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي لوازنامې د لاسلیک لپاره په خپلو شرطونو کلک ولاړ دی. وایي واشنگتن باید دا فیصله وکړي چې امریکایي عسكر به د افغانانو په کورونو کې عملیات نه کوي، د سولې پروسه دې عملی کړل شي او راتلونکي انتخابات باید شفاف وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سلطان محمد سرور ناورو.
امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې چیرې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي توافقنامه لاسلیک نشي نو کېدای شي یو ناورین یا مصیبت رامنځته شي. د دغه تړون په امضا کېدو به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 8000 امریکایي عسکرو پاتې کېدل قانوني شي، خو که چیرې لاسلیک نشي نو کېدای شي طالبان نور هم پیاوړي شي، القاعده شبکه په افغانستان کې بیا ځانته ځالې جوړې کړي او افغان ځواکونه به د مالي منابعو له کموالي سره مخامخ شي. هغه امریکایي عسكر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي افغان ځواکونه روزي او لټولو خطرناک تروریستان به هم تعقیبوي، خو که چیرې د امریکا حکومت ناڅاپي فیصله وکړي چې د راتلونکي کال تر پای خپل ټول 340 عسكر له افغانستانه باسي، بیا هم واشنگتن په دغه هیواد کې څو نورې امنیتي لارې او اختیارات لري. د رویټرز خبری آژانس وایي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو تر اوسه په علني توګه نه دی ویلي که چیرې د راتلونکي 2014 کال تر پایه دوی خپل ټول عسكر له افغانستانه بهر کړي نو له هغې وروسته یې په دغه هیواد کې پلان څه دی، خو کېدای شي امریکا بیا هم په دغسې شرایطو کې د افغان ځواکونو محدود ملاتړ ته دوام ورکړي، د خاصو قواوو ځینې ماموریتونه ولري او د طالبانو او القاعدې د مخنیوي لپاره له بې پیلوټه الوتکو کار واخلي. خو په داسې شرایطو کې چې ټول امریکایي عسكر له افغانستانه بهر شي نو د دغه هیواد او پاکستان په ګډو پولو کې د القاعده شبکې د کسانو د بیا راټولېدو او د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د واک د پراخېدو مخنیوي به ګران شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې د خپل نوم له خودلو ډډه کړې د رویټرز خبري آژانس ته ویلي مونږ ډېر امکانات لرو خو له امنیتي توافقنامې پرته مونږ ډېر محدود یو. امریکایي چارواکي بیا هم هیلمندي چې جمهور رئیس کرزی به د راتلونکي اپریل د میاشتې انتخاباتو مخکې دغه توافقنامه لاسلیک کړي. دوی وایي چې تر اوسه له افغانستانه د ټولو عسکرو د بهر کولو او یا د عسکرو له بهر کولو وروسته شرایطو لپاره په خپلو پلانونو جدي کار نه دی پیل کړی. خو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قماندان امریکایي جنرال جوزف دانفورد په دې وروستیو کې په کابل کې خبريالانو ته وویل که چیرې په دسمبر میاشت کې ځواب ترلاسه نشي نو زه توقع لرم چې موږ به 2014 کال وروسته مودي او ځینې نورو احتمالونو لپاره خپل تفصیلي پلانونه پیل کړو. د امریکا د دفاع وزارت یو بل چارواکي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي کچېرې ټول امریکایي عسكر له افغانستانه بهر شي نو بیا به هم واشنگتن په دغه هیواد کې داسې رول ولري لکه چې اوس یې د تروریزم ضد مبارزه کې د سومالیا، عراق او لیبیا په څیر هیوادونو کې لري. واشنگتن کې د شي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د خاصو ځواکونو محدود شمیر عسكر د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د هیواد ته واستوي او کې د شي امریکایي خاص ځواکونه د هغو عملیاتو په څیر چې په لیبیا او سومالیا کې کوي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې هم کله ناکله په محدودو عملیاتو لاس پوري کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
مشال ریډیو ته وګي. رويټرز خبري ایجنټس په یو ریپورت کې لیکي امریکایي چارواکو خبرداري ورکړي چې افغان ولسمشر له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کولو کې ناکامه کیږي نو په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ډېر امکانات دي. یا تړون امریکا ته لار هواروي چې په افغانستان کې خپل پوزونه پاتې کړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د رټرز خبري ایجنټس په ریپورت کې راغلي دي تر څو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کیږي چې دا رنګ امریکا وکول شي خپل شاوخوا 8000 پوځیان په افغانستان کې پاتې کړي، کېدای شي چې طالبان بیا راپورته شي، القاعده بیا ځان ته پټنځایونه پیدا کړي او کېدای شي چې افغان ځواکونه د مالی مرستو له نشوالي سره مخامخ شي. د 2014 کال وروسته به امریکایي ځواکونه افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکوي او د خطرناک اورپکو پر ضد به عملیات کوي. د امریکا یو دفاعي چارواکی د نومونو خودلو په شرط وایي که څه هم دوی یو شمېر اسانتیاوي لري، خورده په خبره د امنیتي او دفاعي تړون پرته دوی له افغان ځواکونو سره ډېر په محدوده توګه مرسته کولی شي. امریکا لا هم په بشپړ توګه له افغانستانه د پوځیانو د وستو په پلان کار نه دی شروع کړی. امریکایي چارواکي اوس هم دا تمه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکي کال له انتخاباتو مخکې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. کچېرې نړیوال ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، نو بیا هم کېدای شي چې امریکا د افغان چارواکو په خواست د افغان سرتیرو د روزنې لپاره په لږ شمېر کې ځانګړي ځواکونه افغانستان ته ولیږي، او کېدای شي چې امریکا د لیبیا او سومالیا په څیر په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد موقتي عملیات پیل کړي. همدارز د سی آی ای د ترګری د مخنیوي ادارې یو پخوانی مشر وای کچېری امریکا په مکمله توګه له افغانستان خپل پوځیان وباسي، نو باید چې د استخباراتي ادارې تر واک لاندې د ځانګړي ځواک ځنې سرتیری په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې یا د ترګری ضد عملیاتو لپاره پاتې کړي. کچېری امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وځي، نو پر افغان ځواکونو د کال پر سر $40 اربع خرچا چې نړیوالو یې د ورکولو ژمنه کړې ده اهم متاثر کېدای شي. همداراز داسې ښکاري چې د نړیوالو له مرستو بغیر به افغان حکومت ونه کړی شي چې خپلو پولیسو او پوځیانو ته تنخواګانې ورکړي. یو پخوانی امریکایي چارواکی وایي که چیرې دوی له افغانستانه ټول پوځونه وباسي او له یاد هیواد سره د نړیوالو مرستې محدودې کیږي، نو لومړی به په افغان پوځ کې او بیا به په افغان حکومت کې انتشار پیدا کیږي. په مقاله کې راغلی دی کېدای شي چې امریکا په راتلونکي کې له افغان چارواکو وغواړي چې دوی ته د ترګرۍ د مخنیوي عملیاتو او افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو اجازت ورکړي، او دا هم ممکنه ده چې د ډرون بریدونو اجازت ترې هم واخلي، ځکه چې د القاعده پر ضد ډرون بریدونه مؤثر دي.
اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې په اکثره ضلعو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره د جمعیت علما اسلام نظریاتي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره اتحاد کړي. یوې خوا ته ملت پال ګوند که هر وخت په افغانستان کې د طالبانو د جنگ مخالفت کړي، نو بلې خوا ته هغه مذهبي ګوندونه دي چې هر وخت په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد ویلې. دا چې د دوی دواړو د اتحاد په څه ډول شوی تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
په بلوچستان صوبه کې د 8 دسمبر تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته په شارونو کې د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره په بیل بیل سیمو کې د بیل بیل ګوندونو ترمنځ اتحادونه سوي چې د صوبې په پښتون مشتو سیمو کې په شاوخوا دریو ضلعو چمن، سیف الله کلا او ژوب سیمو کې د پښتنو ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند له جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې سره اتحاد کړی چې له همدې ګوندونو څخه به چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل کیږي. له دې سره بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په زیارت سیمه کې له جمعیت علما اسلام فیډلې سره اتحاد کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ وایي د نورو قومونو د ملایانو غوندې د پښتنو ملایان هم اوس بدل سوي او د په خبره نه غواړي چې نور په وطن کې ورانه وکړي.
د پنجاب ملایان، د سند ملایان، د بلوس ملایان وطن دوست دي، د خپل قام، د خپل ملت لپاره ډېر څه کړي دي او کول غواړي. نو موږ به د خپل ملایان صاحبان څه وخت دا رسول سیاسي او نظریاتي اختلافات پر خپل ځای، مگر د ولس ښېګڼې دپاره، د وطن د وحدت دپاره، د بولانو ته چتراله، د خپل قومي تشخص دپاره او د حقو د انصاف دپاره په کار هم دا دي چې زموږ ملام د بلوچو، د پنجابي، د سندي او د نورو دنیا د ملایانو رنګه خپل وطن ته تاوان نه راوړي.
هلته د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مرکزي ویاند عبدالستار چشتي هم د کاکړ د دې خبرې تایید کوي چې په علاقایي سطح یې دا اتحاد د دې لپاره کړی چې له ملت پالو ګوندونو سره یو ځای د خپلو وګړو خدمت وکړي.
دغه اتحادونه چې دي دا پر علاقایي سطح باندې دغه جماعتونه راغلي دي، د بلې خواست نور جماعتونه سنه دغه سره ورده چې جماعتونه راشي خلکو کامیاب کړي. عموما پر دې سطح باندې دا علاقایي سطح باندې نالیانو جوړېدل یا د علاقې د خدمت لپاره چلته دا کم کونسلران دا واکه مې وسی دا تر علاقایي سطح پر د عوامي خدمت لپاره محدود وي.
د دواړو ګوندونو په نظریاتو کې د مځکه او اسمان فرق دی. جمعیت علما اسلام نظریاتي ډله په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد وایي، خو پښتون خو ملي او میګوند بیا دې جنگ ته کله هم جهاد ویلې نه دی، بلکې هر وخت یې د دوی پر ضد خبرې کړي. که څه هم د پښتون خو ګوند عثمان کاکړ وایي ملایان اوس بدل سوي، خو د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې عبدالستار چشتي بیا وایي دا اتحاد یې د دې لپاره کړی نه دی چې ګواکې د ده په خبره دوی د پښتونخوا ګوند له سیاست متاثره سوي او پر خپلو نظریاتو او د طالبانو په ملاتړ هم اوس دي او هم به په آینده کې هم وي. کله چې مو په کوټه کې له میشت لیکوال او خبریال اخونزاده جلال نورزی څخه د دې اتحاد په اړه وپوښتل، نورزی یې په ځواب کې وویل په پاکستان کې له لومړۍ ورځې راهیسې سیاست د نظریاتو پر ځای د مفاداتو یا ګټو لپاره سوی دی.
یعنی تر دې د مابین موجود دا جماعتو سره، یعنی دا نظریات چې دي هغه در سره سل مفادات دي، سیاسي مفادات دي، د اسمبلی مفادات دي، د الیکشن مفادات دي، د انتخاباتو مفادات دي، او هلته په سر کې کله چیرې اختلاف وي هغه اختلاف هم تحت المفادات دي، هلته هم لاندې مفادات دي، هغه هم نظریاتي مفادات نه دي.
د لیکوال او خبریال اخونزاده جلال نورزی په خبره له دې سره چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په خپله نظریه درېدلې نه دی، خو زیاتوي جمعیتي علما اسلام نظریاتي بیا د جمعیتي علما اسلام فیډلې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته لاس ورکوي او په ډیری سیمو کې یې د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره ملاتړ کوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
مشال ریډیو تغوږی زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې سره لدې چې سکولونه او د تعلیم د پرمختګ لپاره ښه شرایط موجود دي او دا شان د تعلیم په دغه عمل کې ټول خلک مرسته هم کوي، خو ولې بیا هم په دغه ولایت کې د سکولونو د ودانیو او د نورو سهولتونو په برخه کې مشکلات موجود دي؟ په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوانې او روزنې له بهیر سره د خوست د خلکو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوی چې په یاد ولایت کې د پوهنې بهیر پرمختګ وکړي. د مسؤلینو په وینا د پوهنې د بهیر پر وړاندې نه یوازې دا چې هیڅوک په هیڅ نوم ستونزې نه جوړوي، بلکې تر اوسه د دې بهیر سره مرسته کوي. له همدې کبله ده چې په ټول خوست کې د امنیتي ګواښونو له کبله حتی یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. د پوهنې بهیر سره د خلکو د دې بې درېغه ملاتړ او همکارۍ سره سره هم په دې ولایت کې 55 سلنه ښوونځی ودانۍ نه لري او د 40 سلنه ښوونځیو زده کوونکي د عملي زده کړو لپاره د لابراتوارونو، کتابتونونو، کمپیوټر خونو او نورو ګټورو درسي توکو څخه بې برخې دي، چې دې ډول ستونزو په خوست کې د پوهنې بهیر اغېزمن کړی دی. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې د پوهنې د ټولیز بهیر په تړاو وویل چې اوس مهال په خوست کې د پوهنې په سکتور کې د پام وړ پرمختګ شوی او د ټولو سیمو د ځوانانو او تنکیو زلمیانو لپاره د زده کړو شرایط سره ښه شوي دي.
په خوست ولایت کې 155 افتدایان، 18 منځنی او 101 ببل سو د فعالیت ترڅنګ د میخانیکي انسټیټیوټ، مالی او حسابدارۍ انسټیټیوټ، کثیر لورستوي انسټیټیوټ، اقتصاد لسا، خاص لسا درمعلمین او د دې ولایت په بلابلو ولسوالیو کې د درمعلمین نه حمایوي مرکزونه د ښوونې او روزنې په برخه کې فعالیت لري چې 288,000 زده کوونکي په مکاتبو او 15,080 زده کوونکي په 43 بابا دینی مدرسو او مرکزي درولونو کې چې د پوهنې په چوکاټ کې رسمیت لري په دنيز د کلو بوخ دي.
ولایت مقامات باطی مسؤول او یاند پوهنې د خصوصي سکتور او خوانځي ته د نجونو د جذب په برخه کې هم یو شمېر پرمختیاوي یاد کړي.
لیکمرغه د حکومتي سکتور ترڅنګ د معرب خصوصي سکتور هم د هر ورځې په تیر دو سره پرخېږي. د محل د خصوصي خوانځي شمېر 13 تر رسیدلې چې 15 سلسي او پات درې منځني خوانځي دي. موږ په دې هم خوشاله یو چې د نجونو د مستقلو خوانځي شمېر هم وښ په تباب شوی چې د محل پکې 111,000 نجونې په زده کړو بوختي دي.
نو موري پرسته دریو کړو چې د نوي ودانۍ د جوړېدو په باب هم د سیمې زیاتې ځینې لاسته راوړنې داسې یاد کړي.
په 1990 نوي او یو نوي مریض کالونو کې په دې ولایت کې جمله 19 ښوونځیو لپاره پخې ودانۍ جوړې شوې او 19 بابا ښوونځي ته د محاوتي دیوالونه، ژورڅاګان، اصلي تشنبونه او د ودانیو د اساسي ترمیم چارې بشپړې کړې دي، چې په دې سره په خصوص ولایت کې د پوهنې ریاست د دقیقو معلوماتو له مخې 45 سلنه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې او پاتې 55 سلنه ښوونځي لا هم سرپناه نه لري. خو په راتلونکي کال کې ولایتي اداره پلان لري چې د ښوونځیو د سرپناه په برخه کې په ځینو سیمو کې لومړیتوبونو ته په پام د 15 کلن ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې ودانۍ جوړې کړي، او په دې برخه کې د پوهنې وزارت او د نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د پراخو همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د یادونې وړ ده د پوهنې د بهیر سره د خلکو لیوالتیا او پراخ ملاتړ باوجود هم د 15 سلنه ښوونځیو د ودانیو او په 40 سلنه ښوونځیو کې د عملي زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو نشتون په یاد ولایت کې د معارف د ډګر د ډیر پرمختګ بهیر پڅ کړی دی.
مشال ریډیو تغوغي په ننګرهار کې مثبت بدلون ټولنې په وړیا توګه ګڼ شمیر ځوانان په درې میاشتنی د سکولونو کورس کې لزده کړو ورستو فارغ کړل شو دي. د ځوانانو ته د بیلابلو استادانو لخوا د جرنالیزم، سیاسي اصلاحاتو، اداري او مینجمنت په برخو کې زده کړې ورکول شو دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې ګڼ شمیر مدني او فرهنګي ټولنې د ځوانانو د استعدادونو د لوړولو په خاطر کار کوي. مثبت بدلون ټولنه هم یو له هغو څخه ده چې د تیر یو کال راهیسې بیلابیل مدني فعالیتونه ترسره کوي. په دې وروستیو کې د ځوانو استعدادونو د پیاوړتیا په خاطر ښوونیز کورسونه هم پرانستي چې ګڼ شمیر ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې له درې میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ کړل. د یاد ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د اداري او مینجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکړې دي.
دا درې میاشتنی کورس چې د مثبت بدلون د ټولنې لخوا ځوانانو ته په لاره چولې شوی و، په دې کې 130 تنه ځوانان وروزل شو د مینجمنت او اداري او مدیریت په برخه کې، د سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې او د ژورنالیزم په برخه کې. موږ دغه پروګرام په وړیا ډول او په راتلونکي کې هم دا سمنګ جاری ساتو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ځوانانو غږ وکړ چې سہی چیز د کړی وی نور ته دی ور وخی.
ما ځوانانو ته توصیه ده چې اصلا څوک چې څه زده کوي دا د زده کړې لومړی مرحله ده. دومره مرحله په خپل ځان عملی کول دي، درېمره مرحله بل ته خودل دي. زما غوښتنه ده دوی نه ده چې دوی زده کړی دي هغه په خپل ځان عملی کړي او به د نور ته وخی ترسو دغه پروسه دلته یوازې د دوی په وجود کې پاتې نشي بلکې همګانی شي نور ځوانانو ته هم ورسیږي.
ګڼ شمیر ځوانان خو خو چې په وړیا توګه په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وی. دوتنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زمانو میناملا منتبار دی د دغه کورس څخه ما ډیر څه زده کړل، هم د سیاسي اصلاحاتو په اړه باندې، هم په اداره او منیجمنت او د ژورنالیزم په برخه کې، او ژمنه کوم د خپل هیوادوالو سره چې ان شاء الله دغه څه چې زده کړی په سالمه توګه به نورو هیوادوالو ته ورزده کوم.
نوم یې امان الله دی او د ننګرهار ولایت خوږیانو ورسره استوګنیم. دغه وړیا کورسونه که په افغانستان کې په هر ولایت کې دغه جوړ شي نو ځوانان به ډیر پرمختګونه وکړي.
د مثبت بدلون ټولنې چارواکی وایي چې دوی به په راتلونکي کې د نورو مدني فعالیتونو ترڅنګ نورو ځوانانو ته هم د ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحاتو او اداري او مینجمنت په برخه کې وړیا زده کړې ورکوي، او له نورو مدني ټولنو هم تمه لري چې خپلو هیوادوالو ته په وړیا توګه خدمت وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. کولای شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم وګورئ. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د مشال د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د نن له 2:30 بجو د نن مازیګر تر 6 بجو پورې کرفیو ختم کړل شوی ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ماسپښین له 2:30 تر 6 بجو پورې کرفیو ختم ده. د دوی په وینا په دې دورانیه کې خلک له وزیرستانه په اسانه او بیل ویرې وتلی او راتلی سي. په پېښور کې تاجرانو د خپل مشر حاجی کابل خان د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. کارجنو مظاهرچیانو د پېښور لوی جیټي سړک تر 6 ساعتونو تړلی وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د وژل سوي تاجر مشر حاجی کابل خان قاتلان دی ونیول سي. هغوی وویل چې د تحریک انصاف حکومت بالکل ناکامه شوی دی. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان د پاکستان په دور ځنې سفر لاهور ته رسیدلی. رجب طیب اردغان به د خپل دورې پر مهال له پاکستاني وزیر اعظم، ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د کاته کوي. د نیټو چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د نیټو لخوا نن په خبر رسوي بیان کې ویل شوی دی چې د عسکر نن له هغه وروسته وژل شو چې وسلوالو پرې برید وکړ. او په مصر کې عدالت د 2010 کال د پاسون درو مشهور فعالانو ته 3 کاله د بند سزا اورولې ده. د درې فعالانو احمد مهر، احمد دوها او محمد عادل د حسن مبارک د اوږدمهاله رژیم د ړنګولو لپاره د پاڅون پر بریالیتوب کې مهم رول لوبولی و. دې کسانو ته د هغه احتجاج په تور کې سزا ورکول سوې ده چې د یو داسې نوي قانون پر ضد یې کړی و کوم چې د احتجاجونو مخه نیسي.
اوریدونکو تاسو ځان د تازه حالاتو خبرونو او ریپورتونو د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم ځان خبرولی شي. د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده وزیر بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار عبدالجبار بریال درنه اجازه غواړو. پورا پښپګو بجو تاسو ډیو ریډیو اوریدلی شي. د ځان ډیر خیال ساتي او د خوده پامان.